پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ساسو هر کله کوم په دې خبرونه کې به ووري چې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل شوې دي. نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اغیزو په اړه په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې بحثونه لرو. قدر من اوریدونکو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
د بشری حقوقو کمیسیون وایي نیمروز کې د ملکی مرګ ژوبلې راپورونه سیړي. د بدخشان پر افغانستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدلې او د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتان هڅه کوي چې همدا اونۍ ډونالد ټرمپ له ولسمشرۍ لری کړي. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شوې ادعا څېړي. دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي په نیمروز کې دا پیښه داسې وخت کیږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یو بمبارۍ کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي ووژل شول. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو پرون یکشنبه لږ تر لږه د 14 کسانو مړي د ولایت د ودانۍ مخې ته وروړي وو چې ویلې وړ مشپه د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې وژل شوي. ځایي اوسیدونکي وایي چې 14 تنه وژل شوي د یوې کورنۍ غړي دي.
بعد هغه څه درې درپ وسوه ورغلی همدا ټپي مې راخیستی دی. ټپي چې مې راواخیستې د کور 14 نفر شهیدان شوي دي. دوه نفر په ټپیانو چې یو دغه دی یو بل سماس کې سرسره کې ټپي وه هغه جوړ هغه مرانه اخیستی. څلور نفر دغه د نارینه دي نور ګرد عاجزي.
215 میوان قلی اردو پرون په یو اعلامیه کې ویل د ملکیانو د مرګ ژوبلې دغه ادعا به دوی وڅېړي. دوی منلې و چې په دغو عملیاتو کې ځینو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې 12 غړي وژل شوي خو طالبانو بیا ځان ته دغه د اوښتو مرګ ژوبلې ادعا رد کړه او ویلي دي چې ټول وژل شوی ملکیان دي. د بدخشان پر افغانستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدلې دي. ځینې محلي سرچینې او ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې دغه هوان د دولتي ځواکونو لخوا تیر شپه توغول شوی دی. دوی وایي پیښه کې د دوکانونو ټول توکي سوځېدلې او میلیونونه افغانۍ زیان یې رامنځته کړی. د بدخشان د امنیت قومندانۍ ویان سناولا روحاني بیا وایي دغه بازار د هغه هوان له کبله سوځېدلې چې د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوی خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیگ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. لشپا ګلوبډالو جوړ دغه لیگ چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی هر کال ترسره کیږي. په بل خبر کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي له آیرلند سره د روانو مسابقو د چمتووالي لپاره په متحده عربي اماراتو کې د ملي ټیم تمرینات له تیرې شنبه په شدت سره روان دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړ. دغه تمریناتي کیمپ مخه د آیرلند پر وړاندې دریو نړیوالو 500 ورځو لپاره تیاری دی. دا چې دا لوبې به د افغانستان په قربتوب د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
په پام کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د جنوري میاشتې پر 21مه 24مه او 26مه درې ورځنۍ یا 50 اوره سیالۍ وکړي. خبرونه له ازادي رادیو نه اورید. امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو استازي هڅه کوي چې همدا اونۍ ډونالد ټرمپ له ولسمشرۍ لری کړي. دوی به لومړی د ټرمپ لومړی مرستیال او کابینه وهڅوي چې له خپل واک په استفاده ټرمپ له واک لری کړي او کوونه شو د هغه د استزال لارې دا کار کوي. دا اعلان د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي پروند جنوري په 10مه قانون جوړونکو ته پیولیک کې کړی دی. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ډونالد ټرمپ د ولسمشری په وروستیو شپو ورځو کې پر کانګرس د د پلویانو د یرغل له کبله تر سخت فشار لاندې دی. د کانګرس ډیموکراتو غړو دا کار د امریکا پر ډیموکراسۍ برید بللی او ویلي دي چې ځواب به یې ورکړي. د اساسو جرګه بنن په یو پریکړه لیک کې له لومړي مرستیال مایک پینس نه وغواړي چې له کابینې سره په همغږۍ کې ټرمپ خپلو چارو کې ناکام وبولي. که پینس تر 24 ساعتونو دې غوښتنې ته ځواب ورنه کړي ډیموکرات قانون جوړونکي به د ټرمپ د استیضا مسله رامخته کړي. او عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهره چانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 15 لوخت مظاهره کوونکي ټپیان شوی. د جرمني خبری آژانس په حواله په ناصریه ښار کې پرون شخړه وروسته له هغې پیل شوه چې اول مظاهره چان په الحبوبي میدان کې سره راغونډ شول او د هغو کسانو د خوشي کېدو لپاره یې غږ پورته کړ چې د وروستیو ورځو په مظاهرو کې نیول شوي دي. د آژانس په حواله مظاهره چانو پرون د موټرو ټایرونو ته ور واچوه او د ناصریه ښار یوه عمده لاره یې وتړله. په عراق کې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې وخت نه وخت مظاهرې کېږي او برخوال یې د دغه هیواد په سیاسي نظام د اساسي بدلونونو غوښتنه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې د نیمروز ولایتي ادارې په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه څېړنې پیل کړي. د ترین کوټ په واټونو کې نن یو شمیر کسان مظاهرې ته راوتلي وو او د کار روزګار د نشټوالي له کبله پر حکومت انتقادونه وکړل.
دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي، دغه 200 سره څخه دي، ما سره وړه غوستل شوي دي، چای وبره په میټ غوستل شوي دي، یو خواري نه ما کړې ده او نه یو کار شته.
د کابل اوسیدونکو بیا د سوانګ موادو د بایو لوړېدو شکایتونه لري.
اکثریت زپی جنم چې نه لرګي واستوان نه لري، نه د زغالو هوا ته، نه د ګازو توان لري. په دې یخ هوا کې دوی خپل ژوند مختوري.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې متحد ایالات په پام کې لري چې د یمن وسلواله حوثی ډله د تروریستي ګروپونو په فهرست کې شامل کړي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې 19 بحث خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړې د خبرونه لومړی موضوع ته د نیمروز ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوخته مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل کړي. د سیمه ایزو مسؤلانو له قوله د دوی پلاوی به د پیښې ټول جزئیات ل څېړنې وروسته رسنیس کړي. له بلې خوا د ملي دفاع وزارت وایي ځواکونه د خاشرود نهم نمبر لوی لارې پوګدو کې د طالبانو ګمرک په نخښه کړی او درانه تلفات ورړولې دي. ملي دفاع وزارت هم په دې پیښه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ادعا په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکوي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د ازادۍ رادیو د خبریال راپور ته.
د نیموز ولایتي چارواکي وایي په خاشمود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوختي مرګ ژوبلې د څېړنې لپاره پلاوی ګمارل دي. د دې ولایت د والي مرستیالې روح ګل خیرزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوی ته دنده سپارل شوې څو سیمې ته ولاړ شي او د پیښې هر اړخیزه څېړنه وکړي. د یک شنبه په ورځ د نیموز ولایت په خاشمود ولسوالۍ کې کورنۍ وویل د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د کورنۍ 18 غړي وژل شوي. د دې کورنۍ له قوله په وژل شویو کې اته ماشومان او دوه میندې دي. خو ملي دفاع وزارت بیا وایي وړ مشبهي ځواکونو د خاشرود ولسوالۍ د نهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو ګمرک په نخښه کړی او یو شمېر وسلوالې ژوندي نیولې دي. دې وزارت ازادي راډیو ته پر لیګل خبر پاڼې کې لیکلي د نخښې پر مهال هوایي ځواکونو هم د ځمکنیو هغو په ملاتړ هوایي برید کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله راوړلې ده. چینه زیاتوي په هوایي برید کې ملکی وګړو ته دا وخت مرګوب لې په اړه خبر ترلاسه کړي او پر همدې بنسټي د نیموز ولایتي ادارې ته لاخونه کړې چې په دې اړه څېړنه وکړي. طالبانو هم په یو خبر پاڼه کې د دې ډلې چې د دې ډلې د وایندویانو لخوا خبره شوې د نیموز په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي برید په پایله کې د یوې کورنۍ د 14 غړي د وژل کېدو خبره کړې. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن رئیس شهزاد اکبر هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د ملکی وګړو مرګوبله د زغم نه ده. هغه په هلمند کې د ملکی وګړو مرګوبله ته اشاره لیکلي چې دا ډول پیښه وايي په جدي ډول وڅېړل شي. د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره د کانو ته د اوختي مرګوبله دا داسې محل مطرح کیږي چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په یو راپور کې د ملکی مرګوبله ولوي برخه مسؤلیت پر افغان هوایي ځواک ور اچولې. ملګری ملتونو ویلي وو چې د تیر کال جنوري میاشت تر سپتمبر میاشت پورې د افغان هوایي ځواکونو په درش کې د بریدونو کې 1,650 ملکیان وژل شوي او 1,300 نوي نور ټپیان شوي. بلې تاسو
قدر من اوریدونکو د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک په بمباری کې د ملکی مجروب لري راپورونه په اړه د څیړنو د پیلدو جزئیات مو اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په روزګان ولایت کې اعتراض کوونکي وایي که د کار زمينه ورته برابر نه شي دوی به په خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. لسګونه کارګر د اعتراض پر مهال پر له حکومت نه غواړي چې د کار فرصتونه ورته برابر کړي. ولایتي چارواکي وایي هڅه کوي چې بیروزګاره کسانو ته د کار زمينه برابر کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د دغه کسانو شمیر چې لسګونه تر رسیدي نن د ترینکوټ شارواټونو تر وتلی و او له دولت څخه غوښتنه کول چې د کار زمينه ورته برابر کړي. دی وايي په ورځو ورځو د کار پلاټوي خو هیڅ کار او روزګار ورته نه پیدا کیږي.
یو خواري نستانه مې کړی ده دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي دغه 200 برابر څخه دي ما سره وړو غوستل څه دي چای وبره په میټ غوستل څه دي. یو خواري نه ما کړی ده ام نه کو نستا او نه یو کارسته
انا خو په میاشت کې 15 پیدا شي 1000 پیدا شي نشبی دا څنګه وسال ما شاسو څه
پدې دوی مې آشنا پدې درې مې آشنا که سم درته هم چې سم دې په خدای دې کدا اگر د خلک ما ویني دادي کوم ته دغه دوور په خاري کړی تواشه.
اعتراض کوونکي وایي کده کار زمينه ورته برابر نه سي نو دی په ناوړه کړون لاس پوری کړی. دغه اعتراض کوونکو پر مرستندوی خیریه مؤسساتو هم تور پوری کړ چې مرستي مستحق ته نور کوي. دی وایي د یادو ادارو مسولین مرستي پر خپل خېش او خاله ویشي.
اغه خېش خاله دی او کور درې نه پرم لیکلی درې ورونه په یو کور کې لیکلی دي دوه کال کېږي چې موږ سوال ز پیژنه مان پیژني ماته دروز اندر راکلي وته چې ماجری
که اوش نامه دکانونه لري داغه ده وروره د ملک ده د خان ده د خوار غریب مرسته نه ده. یو سړی دی وای چې ماته رسېده
د ورزګان والی د یادو اعتراض کوون کوشتاستون زمني. والی محمد عمر شیرزاد وای دی یو شمیر د بیا رغونی کارونه پیل کړی دي چې یادو بیروزګار کسانو ته به د کار زمينه برابر شي. اغه ل اعتراض کوون کو غاړي چې د مرستو په برخه کې د هر ډول فساد د اسناد د ولایت مقام سره شریک کړي څو فساد کوون کې عدلی او قضایي ارګانونو تور و پیژني.
داورونه مستحق دي وقت ته چې لته د بیکاری کچ ډیر نه وایي پر روزګان کې بل پټول افغانستان کې خوشبختانه تجربه خبره چې د روزګان ولایت لپاره د اوس هم د ډیرو بیروزګار خلکو د فار د کار زمينه او شرایط برابر سوي دي چې په یو بند کې 400 کسان او په دوهم بند کې 300 کسان د اتلو سمیاشت فار د لته په کار ګمارل کیږي. هر ځای کې هر څوک هر دولتي یا غیر دولتي کس یا د موسساتو کس ک پر دوی باندې اسناد د فساد ولري لطفاً مقام ولایت ته د اسناد سره راسي او په هم هغه ورځ به اجرات کیږي.
د اعتراض کوون کی زیات شمیر غزوانان دي چې د جګړو لامل د خپلوسی مو بي ځای سوي دي. په ورزګان ولایت کې د رواني جګړې اوس 15 کاله پوره کیږي چې لامل یې زرګونه کورنۍ ل خپلوسی مو بي ځای سوي دي. لږی وړاندې د ورزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین ویلي و چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې لکباله شاوخاتیا سلن ځوانان بیکار شوی دي.
د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې د اعتراضونو په اړه راپور مو اوریده. د اعتراض کوونکو له حکومت نه د کاري فرصتونو غوښتنه کوله. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادۍ راډیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروسته حالاتو خبر کړي. اوس هم ناجی سپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په بدخشان کې د ملي دسترخوان له بودیجې څخه باندې 300,000 افغانۍ غلا شوې دي. دغه ولایت د والی ویان نیک محمد نزدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې غلا شوې. چارواکي که څه هم په دې اړه ډېر معلومات نه ورکوي، خو وایي د غلا شویو پیسو په اړه پلټنې روانې دي. افغان حکومت څه موده وړاندې د څه باندې 240 میلیونه ډالرو په ارزښت کورونا ځپلو بې وزلو کورنیو سره د مرستې لړۍ پیل کړه، چې د بېلابېلو راپورونو په اساس په دې بودیجه کې د فساد مسله د خلکو د اندېښنو لامل شوې ده. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د هیواد په کچه د کرنیزو محصولاتو د مدیریت پروګرام له لارې د روان لمریز کال له پیله 1828 ودانۍ جوړې شوې دي. د دغه وزارت د اوبو لګولو او طبیعي سرچینو مرستیال حشمت الله غفوري وویل چې په دغه ودانیو کې ممیز خونې، پیازو او کچالو زیرمتونونه او دغه راز د مڼو او انارو د ساتنې لپاره 0 درجې سړې خونې شامل دي. نوموړي وویل چې د دغو پروژو په پلي کېدو سره 80,000 کسانو ته لنډمهالې دندې او 29,000 کسانو ته دایمي دندو زمینه برابره شوې ده. یادې پروژې د هیواد په 30 ولایتونو کې پلي شوې دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو یورو 93 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 409 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. او سم نړیوالو مسایلو ته ورځو. متحد ایالاتونه غواړي چې د یمن حوثي اغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې حوثیانو ګڼ خلک وژلي، په سیمه کې ناکراریو ته دوام ورکوي او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. له بلې خوا مرستندوی ټولنې اندېښنه لري چې د امریکا دا اقدام به جګړه ځپلې یمن ته د بشري مرستو مخه ډپ کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز برابر کړی.
امریکا وایي حوثی اغیان ځکه د ترهګر ګروپ په توګه نوموي چې د ډلې د یو پوځي کمپاین په پیلولو سره ګڼ خلک وژلي او لا هم د سیمې ناکراره کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ترهګریز ګروپ په توګه د حوثیانو د نومولو په اړه دا څرګندونه کړې. حوثیان چې د انصار الله ډلې په نوم هم پیژندل کیږي د یمن شمالي سیمې په کنټرول کې لري او د عبدالربو منصور هادي د حکومت پر ضد چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ملاتړی دی جنګیږي. حوثیان بیا د ایران له ملاتړه برخمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په اعلامیه کې راغلي چې حوثیان د دې لپاره ترهګر ګروپ نومول کیږي چې په بهر کې د بریدونو، د ملکي وګړو، تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي. د حوثیانو په وړاندې د امریکا د حکومت لخوا داسې وخت د دغه اقدام هوډ شوی چې تمه ده په څو کم لسو ورځو کې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړه وکړي. رویټرز خبري اژانس هم لیکلي خای امریکا د نن ورځې په جریان کې رسمن حوثی ډله د ترهګرو ګروپ ته ورزیاته کړي. د امریکا په دې اقدام باندې مرستندوی ډلې اندېښمنې دي ځکه وایي له جګړه ځپلې یمن سره به د دوی د مرستو مخه ډپ شي. د یمن خلک د کورنۍ جګړې د دوام په خاطر له سختې لوږې سره مخ دي او مرستندوی ډلې هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول له حوثیانو سره په اړیکه کې وي او د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي. خو رویټرز بیا د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي د مرستندوی ډلو د کار د دوام لپاره به خاص ترتیبات نیول کیږي. له هغې ډلې به د ډونالډ ټرمپ اداره د مرستندوی ټیمونو ته جواز لیکونه ورکوي څو د مرستو رسولو لړۍ بنده نه شي. یمن له کلونو په کورنۍ جګړه کې ده. په 2015 کال کې د عبدالربو منصور هادي له حکومت د ملاتړ په هدف د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف جوړ او عملاً یې بریدونه پیل کړل. څه وخت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې هم وشوې. اوس دا سازمان بیا په دې هڅه کې دی چې د یمن د جګړې د هواري او هلته د روان انساني ناورین د پای ته رسولو لپاره د سولې مذاکرې بیا پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو په اساس د یمن 80% خلک مرستو ته اړتیا لري او لیونونه کسانی د لوګي له خطر سره مخ دي.
دیوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کوردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي. اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو.
مسیر ورسپانې خپله سربقاله په دې کرښو پیل کړي. د وژنو په اوج کې د سولې خبرې بیا ځلې پیل شوې دي. لیکوال وروستۍ وژنې پر یو بل د فشار راوړلو او یا هم د سولې پروسې د تخریب لپاره یوه هڅه بللې. لیکلي چې د دغو بریدونو قربانیان تر ډېره ملکي وګړي، مدني فعالان، ژورنالیستان او یا هم هغه کسان دي چې خلک پرې حساب کوي او پر وژنې دردیږي. د لیکوال په وینا کې ښکیل اړخونه فکر کوي چې په دې ډول وژنو پر مقابل لوري فشارونه راوړي، نو دا بیا د خپل هدف لپاره ناوړه او ناسمه لاره ده چې هیڅ ډول اسلامي، انساني او افغاني ارزښتونه اجازه نه ورکوي. ورسپانې ټینګار کړی چې دواړو اړخونو ته پکار ده څو پر سوله تمرکز وکړي، د سولې پروسه بیا بریالی کړي. لیکوال په دې پروسه کې خنډ جوړونکي د افغانستان د خلکو دښمنان او د بې ګناه خلکو وژونکي یاد کړي چې هرو مرو به ورسره یو وخت حساب کیږي. افغانستان ورسپانې هم د سولې پر مسلې لیکنه کړې ده. د سرمقاله لیکونکي په وینا اوربند او د نظام نوعیت دوه هغه مسایل دي چې د دوهې د سولې دوهم پړاو خبرو کې د حکومت او طالبانو لخوا وړاندې شوې دي. د لیکوال په وینا که څه هم طالبان د اوربند په مسلې خبرو ته چمتو نه دي، خو افغان پلاوي ته اوربند سره کرخه ده. وړاندې راغلي که طالبان د نظام نوعیت او افغان پلاوی د اوربند په مسلې ټینګار وکړي او اجماع موجوده نه وي، خبرې به اوږدی شي. د سرمقالې لیکوال د سولې او جمهوریت په هکله په ملي اجماع هم ټینګار کړی. رسپانې د سولې دویم پړاو خبرو په درشل کې د خلکو غوښتنې هم راخیستې. لیکلي د افغانانو ستره هیله دا ده چې اوربند وشي او یو بنسټیز سوله رامنځته شي. لیکوال ټینګار کوي چې د افغانستان خلک داسې یوه سوله غواړي چې نظام او ارزښتونه یې د سولې لپاره قرباني نه شي. او هیواد دولتي ورسپانې هم د هدفي وژنو زیاتېدو او په کابل کې د عامه ساتنې تصدۍ د ویان ضیا ودان او د نوموړي د نورو همکارانو وژنو ته په اشارې لیکلي دا برید د هغو بریدونو سلسله ده چې په دې وروستیو اونیو کې پراخ شوي او ډېری قربانیانې ژورنالیستان، مدني ټولنې فعالان او نورې مطرحې څېرې دي. ورسپانې دا بریدونه ستر جنایت بللي او په ژر تر ژره درېدوی ټینګار کړی. لیکوال پر خلکو غږ کړی چې ملت باید داسې بریدونو پر ضد سره یو موټی شي او په ملي یووالي سره د خپل نظام پیاوړي کولو لپاره په یوه لیکه کې سره راټول شي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د خوست ولایت فعالان او ځوانان له افغان حکومت نه غواړي چې د ټولنې د مخکښو کسانو ژوند خوندي کړي او د هغوی د هدفي وجنو مخه ونیسي. دوی دا څرګندونه د عامه ساتنې د ویان او مدني فعال ضیا ودان د جنازې په مراسمو کې کړې دي. ودان پرون سهار په کابل کې په یو چودنه کې ووژل شو. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د خوست مدني فعالانو رون اندو او د وژل شوي مدني فعال او د عامه ساتنې تصدۍ ویان ضیا ودان د کورنۍ غړو له افغان حکومت وغوښتل چې د ټولنې د مخکښو او فعالو کسانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی ویل دا ډول پیښې د حکومت او ولس ترمنځ واټن پیدا کوي او د خلکو باور زیانمنېږي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې ورځې مازدیګر خوست د ملي پوځ په یوه الوتکه کې د ضیا ودان د جنازې د رارسېدو په ځای کې آزادۍ راډیو ته وکړي. مدني فعال فریدالله قربان ویل
ضیا ودان یو ډېر ستر وطن پرسته انسان و. د دمړینې ورښتیا هم لوی زاید او زموږ ګیله دا ده چې ولې په مرکز کې دغه ډول پیښې کیږي. ټول عمر ولایتونو ته مرکز جنازې روانې وي. زموږ وختنه دا ده چې کدا پیښې همداسې دوام وکړي، د ولس او حکومت ترمنځ به دا فاصله نور هم ډېره شي. وختنه دا ده چې حکومت دغه مسایل جدي ونیسي، د دوی عاملینو ته د سزا ورکړي تر څو ولس یو قناعت حاصل.
د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د ضیا ودان وژنه د افغانستان د ځوان نسل لپاره یوه لویه ضایعه بلله. وی ویل
موږ د ضیا ودان مړینه د خوست نه بلکې د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه ستره ضایعه بولو. او مزدور دښمن د تیر او وحشتونو په دوام یو ځل بیا خو د دوی په افغانستان کې هغه خلک چې جبور دي، هغه خلک چې په دې خاور ولس یې زړه بدی، هغه خلک چې د دې خاورې اصل بچیان دي، دوی نه غواړي چې هغه ژوندۍ پاتې شي.
د ضیا ودان د ترور زوی سمیع الله تلوایی د وطن سره چې هر څوک مینه کوي څوک ژوندته نه پرېږدي.
ضیا ودان تل د وطن په دفاع خبرې کړي دي، د کلیکنې کړي دي، د کور کړي دي، د وطن لپاره کور کړي، نو د ژوند لپاره. ضیا ودان چې سارو خړو په خپل خبرې وکړو، موږ د وطن لپاره دفاع غوړو، امنیت غوړو، ستل غوړو، نو مارګه
موږ په هر لحاظ کې کوم سره میدان ته روزي اثر خوري نه ژوندای پته کیږي.
خوست والی جنرال محمد کټوازی ویل که خاور غږ کولای شوی نو ویری به وچه شهیدان نور بستی.
که خاور غږ لرلای خلی لرلای دا ګوز به شهیدان نور بستی. زه بیا هم په ټول باندې غږ کوم چې راځي سره کینو دی ورور غوندې د وطن غوندې د افغان غوندې په یو ټغر سره کینو چې څو سوله راشي. یو متل دی کله چې تر خولی د توپک شپېلې مخکې وه نو هغې وطن سوله نه راځي. موږ تاسې فکر لرو عقل لرو مسلمان یو افغانان یو کینو خلو مخکې کړو زه به مخکې توپک شپېلې شاته کړم خپل سولې ته.
د ارګ څخه د دې پیښې په اړه په یوه خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله پر وطن پالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو بریدونه د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشری ضد جنایت بلل شوی دی. زیاودان چې شاوخوا 20 کاله عمر لاره د خوست د ګربزو د وړو کلي اوسیدونکی وو او 2 کاله د خوست په بیلابیلو سیمه ییزو راډیوګانو کې کار کوونکی او مدني فعال پاتې شوی وو. تر اوسه د زیاودان د وژنې مسؤلیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په ژمي کې د سونګ توکو لوړو بیو لستونزو سره مخامخ کړي دي. د سوانتوکو پلورونکو بیا وایي چې په لویو لارو کې د طالبانو او د دولت لخوا لوړ محصول د دې باعث شوی چې د دې توکو بیې لوړې شي. لبلې خوا د صنعت او تجارت وزارت وایي چې دوی د سوانتوکو پر بیو جدي څارنه کوي.
د ژمي سخته یخنی خو د سوانتوکو لوړې بیې د تیرو کلونو په شان کابل ښاریان یو ځل بیا د سوانتوکو له لوړو بیو سر ټکوي. سیف الله هاشمی د کابل ښار اوسیدونکی وایي هر کال چې یخنی زیاته شي د سوانتوکو خرڅونکي په خپل سر بیې لوړوي چې په پایله کې ډیری خلک د سوانتوکو د اخیستو وس نه لري او یخنی زغمي.
اکثرا چې بوزګار دي په ډېر مشکلاتو باندې مخ شوی دی. اکثریت زه پیژنم چې نه لرګي واسه توان نه لري، نه د زغالو هوا تا نه د ګازو توان لري چې دوی به ګاز واچوي په دې یخه هوا کې دوی خپل ژوند مخته وړي.
عمر د کندوز له جګړو کابل ته راغلی دی وایي کلي کې مو جګړې وژني خو دلته بیا د سون توکو لوړو بیو مو ژوند تریخ کړی. نوموړی وایي د ورځې 400 افغانۍ ګټي چې هغه هم یوازې د ګاز په اخیستو مصرفوي.
چې عوام مقابل کې نه کوي ورو نرخ آزاد دی خو چې تلس روپی روڑا سل روپی خرس که ده سره نشته تانه پخته نوکی ده خپلا طول ده دولت کمزورتیا ده که دولت آیات ولری ارزی که نرخدامه ولری ولکی روپی پورتا خدسو گرکی خود تلس روپی روڑا سل خرس که ده سره نشته تانه پخته نوکی نشته.
ده جمیل را رسیدو سره پا کابل خرگو دبروس کرو گازو او آن ده تیلو بایی ده پام ورد لوری شوی دی. ده لرگوی او دبروس کرو خرسون که مصطفی خزان ازادی رادیو سره خبرو که وای چی ده لوی لامل پلو یلارو که ده طالبانو او بیا دولت لخوا ده لورو تعرفو ورکول دی.
تعریف دولت 2300 یک تون زغال تعریف دولت میخوره. اگه می اگه زور باشه تعریف دولت شاید همینجی ده که زغال ما ده 1000 بفرشیم شاید ده 8000 9000 بفرشیم. 20000 با طالب ازی چی میگره تعریف میکنه.
اوس مهال کابل ښار کې د یو کیلو ګازو عمده بیه 500 افغانۍ، یو ټن ډبر سکاره او یو خروار لرګي په 8500 افغانۍ پلورل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت چې په بازارونو کې د نرخونو د سار دنده لري وایي چې هیڅ چاته به د دې اجازه ورنه کړي چې د سون توکو بیې په خپل سر لوړې کړي. د یادونې ده چې کابل ښاروالۍ تل بازارونو ته د نرخنامو د ورکړې خبره کړې خو عام خلک بیا وایي
چې دا نرخ نامې نمایشه نه کیږي. ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
قدر منو اوریدونکو په څو شیبو کې د